السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپېد ازادي رادیو دا خبرونه د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني د دې کمیسیون له لسو وړاندیزونو څخه وایې منلی دي. په پیل کې خبرونه چې صفي الله ستانکزی ولولي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر خبرداری ورکړی که په سیمه کې د امنیت د ټینګښت مقصد رښتینی همکاري ونه شي نو د افغانستان ګاونډیان به هم له تروریزم څخه په امن نه وي. د افغانستان ولسي جرګې له یو نیم میاشتنۍ رخصتۍ وروسته نن خپل کار پیل کړ او په امنیتي وضعیت یې اندېښنه وښوده او د امریکا دفاع وزارت تایید کړ چې د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو وسلوالو پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد له رښتینې همکارۍ پرته به د افغانستان هیڅ ګاونډی د تروریزم له ګواښ څخه په امن کې نه وي. محمد حنیف اتمر د امریکا د ځانګړي استازي له مرستیالې لورا مایل سره په لیدنه کې ویلي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د افغانستان ګاونډیان رښتینې همکاري وکړي. بیان په کتنه کې د میرمن مایلز له قوله لیکي چې وایي امریکا به د تروریزم او افراطیت په ځپلو کې د افغان حکومت له پروګرامونو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. افغانستان یو وار بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. افغان حکومت له دې مخکې هم یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي وو چې په خپل قلمرو کې ډېره وسلوال تروریستان وځپي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار کوي او له پاکستانه غواړي چې په خپل قلمرو کې ډېره هغه تروریستي ډلې وځپي چې د افغانستان پر ضد یې جګړه اعلان کړې ده. خو د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان ویلي چې کابل او اسلام آباد د اعتماد جوړونې لپاره ګډ کار ته اړتیا لري او په دې برخه کې توافق هم کړی دی. د افغانستان ولسي جرګې له یو نیم میاشتنۍ رخصتۍ وروسته نن خپل کار پیل کړ. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر وویل چې د هیواد په بېلابېلو سیمو په تیره ختیځو ولایتونو کې ناامنیو زور اخیستی دی. ښاغلي قدیر له ولسمشر او اجرایه رئیس وغوښتل چې د وضع د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي، کنه نو خلک به خپله لاس په کار شي او د مخالفینو په وړاندې به مبارزه وکړي. د سرپل ولایت په مرکز کې ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خرم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو تیر مازیګر د لغمان، سوخته او الف سفید سیمې نیولې دي. د ښاغلي خرم په خبره افغان پوځیان او وسلوال مخالفین په چال غونډۍ کې په جګړه بوخت دي، خو که مرستندوی پوځیان ورنشي نو د سرپل کوهستانات ولسوالۍ به یو ځل بیا د طالبانو لاس ته ولوېږي. د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په سرپل او فاریاب ولایتونو کې ډېره موده د پوځي عملیاتو په راس کې وو، خو داسې اندېښنې شته چې د هغه په راستنېدو سره یو ځل بیا په دغو سیمو کې د مخالفینو فعالیتونه پیل شوي دي. په هرات کې د یو ښوونځي لسګونه نجونې مسمومې شوې دي. د هرات د والي ویاند احسان الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 50 نجونې نن سهار د انجیل ولسوالۍ په ابوالولید او نوین سفلا ښوونځیو کې مسمومې شوې او په روغتون کې بسترې دي. د هرات امنیتي چارواکي بیا وایي چې د دې پېښې په اړه یې بېړنۍ غونډه نیولې او ژر تر ژره به یې سپیناوی وکړي. دا په دوو اونیو کې په هرات کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیت 15مه پېښه ده. له دې مخکې په دې ولایت کې 350 نجونې مسمومې شوې وې. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو یورو او یا افغانۍ 40 پوله، یو د سعودي او ریال 14 افغانۍ او یا پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر هندۍ کلداري 900 او یا افغانۍ. د امریکا د دفاع وزارت تایید کړ چې د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو وسلوالو پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د عراق پوځ له امریکا څخه رانیول شوی F-14 ډوله جنگي جټ الوتکه کاروي. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کاک د عراق ستاینه وکړه چې د په وینا د دې سخت دریځې ډلې په وړاندې دغه الوتکې په بریالي ډول کارولې دي. دغه هوایي حملو په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو د عراق د هوایي ځواکونو یو جنرال انور همه امین د فرانسوي خبري اژانس ته پرون ویل د عراق جنگي الوتکو په تیرو څلورو ورځو کې 15 هوایي حملې کړې دي. امین ویلي په صلاح الدین او کرکوک ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پرمختللو وسلو کارونې د پام وړ نتایج ورکړې دي. تاسو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د کوردستان د کارګر ګوند سخت دریځو وسلوالو ادعا کړې چې په 15 ترکي سرتیري پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ترکیې سرتیرو پر یو کاروان د حملې په نتیجه کې وژلي دي. PKK چې غیر قانوني ګوند اعلان شوی، دغه اعلان په انټرنیټ کې کړی او ویلي دي د دوی وسلوالو د حکاري ولایت په مربوطاتو کې دغه کاروان ته کمین نیولی و. ترکیه په رسمي ډول په دې برید کې د تلفاتو ارقام نه دي خپره کړي، خو د دې هیواد پوځ وایي جنګي الوتکې په جواب کې د کردانو پر 12 اهدافو بریدونه کړي دي. پرون بیا هم زرګونه کډوال چې ډیری په سوریه، افغانستان او عراق کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي جرمني ته ورسېدل. اکثر دا کډوال چې له هنګري څخه اتریش او له هغه ځایه جرمني ته ځي، له څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وو. جرمني چارواکو پرون ویل دوی تمه لري چې څه باندې 10,000 نوي کډوال به جرمني ته ورسېږي. په داسې حال کې چې وړمه ورځ 11,000 کسان دې هیواد ته ورسېدل. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي نړیوال او په تیره اروپایي هیوادونه بشري او تاریخي دنده لري له هغو کډوالو سره مرسته وکړي چې د دوی سرحدونو ته رسېدلي دي. روحاني په یو وینا کې چې د پر وېپاڼه خبر شوی ویلي خوښي چې اروپایي هیوادونه د بې ځایه شویو کډوالو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي او د هیله مند دی چې د اروپایي ټولنې هیوادونه به هم له دې بهیره سره یو ځای شي. روحاني چې د هنګري له نوي سفیر سره په کتنه کې خبرې کولې، همداراز ویلي دي چې ایران تر بل هیواد زیات د سیمې له هیوادونو څخه کډوال منلي دي. د مالدووا په پلازمینه کې د پراخو اعتراضونو تنظیمونکي وایي په دې ښار کې خپلې خیمې درولې دي. دوی نن سهار خبرداری ورکړ تر هغو چې غوښتنې عملي شوي نه وي په دې سیمه کې به راټول وي. په لسګونو زره کسانو پرون په دغو مظاهرو کې برخه واخیسته. اعتراض کوونکي د خپل ولسمشر د استعفا او په مالدووا کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه لري. دوی د استعفا شعارونه داسې ورکول: دغه اعتراضونه د $1 میلیارد په ارزښت د بانکي درغلۍ په خاطر پیل شوي دي. اعتراض کوونکي وایي دغه درغلۍ او اختلاس د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې د خلکو د ژوند سطح ټیټه شي. د مالدووا پولیس اټکل کوي چې په دغو اعتراضونو کې شاوخوا 18,000 کسانو ګډون کړی دی. او وروستۍ خبر هم دا چې د تاجکستان امنیتي ځواکونه د هغه یاغي دولتي چارواکي او د هغه د پلویانو په لټه کې دي چې 3 ورځې مخکې په یوه نښته کې 9 پولیس او 14 وسلوال ووژل. دفاع وزارت د پخواني مرستیال عبدالحلیم نظرزاده د موندلو لپاره عملیات د پلازمینې دوشنبې د ختیځ په 150 کیلومتره ټریکی په غرنۍ سیمه کې روان دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نظرزاده او ملګري یې پر یو سلاکوټ او د پولیسو پر یو سټېشن د جمعې ورځې له خونړۍ پیښو وروسته د رامی تنګي خواته تښتېدلي دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نظرزاده 2 ملګري یې نیولي دي. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزې د دې خبرونې د راپورونو برخې ده. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې ولسمشر اشرف غنی د دې کمیسیون تقریبا ټول وړاندیزونه منلي.
و موریده نافذ کیږي، درې موریده په پرنسپ کې منل شوی دي. په تخنیکی لحاظ څېړنې غواړي او هغه به انشاءالله د رئیس جمهور د حکم هدایت سره سم په راتلونکو 2 میاشتو کې به نهایي کیږي.
د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. بل خو د لوګر والی وی په امنیتي او نورو برخو کې لاسته راوړنې لري.
د امنیت په ډګر کې همغږي بهتره سوې ده. د ستونزو تشخیص باندې توافق سوې ده. موږ حضرت سرحدي لوا انتقال کړی.
نور مطالب هم درته لرو. 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسیون له 10 وړاندیزونو څخه وایي منلی دي. د دې کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي وایي چې سیاسي ګوندونو ته د ولس جرګې د څوکیو د ویش او پاتې نورو 2 مواردو په اړه نوې طرحه به له بیا غور وروسته ولسمشر ته وسپارل سي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر وایي افغان ولسمشر پرون په یو فرمان کې د رای ورکولو د اوسنیو کارتونو د باطلولو په ګډون د دې کمیسیون لخوا د وړاندې شویو 10 وړاندیزونو ومنل. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون څه موده مخکې 10 وړاندیزونه حکومت ته وسپارل چې د دې کمیسیون د مشر شاه سلطان عاکفي په وینا له خلکو، مدني ټولنو او څېړونکو سره د مشورو پر بنسټ برابر کړي. خاغلی عاکفي پرون د ولسمشر د فرمان له خپرېدو وروسته ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې حکومت د دوی تقریبا ټولې غوښتنې منلې دي.
ټول 10 موردا سره د کابینې لخوا په پرنسپ کې منل شوي دي او د هغه له جملې څخه اوه مورد نافذ کیږي او پاتې درې مورد په پرنسپ کې منل شوي دي، خو یو څه په تفصیلي ډول باندې په تخنیکي لحاظ، په حقوقي لحاظ او په عملي لحاظ څېړنې غواړي، او هغه به انشاءالله د رئیس جمهور د حکم هدایت سره سم په راتلونکو دوو میاشتو کې به هغه هم انشاءالله نهایي کیږي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په طرحه کې مهمې غوښتنې دا وې چې د ولسي جرګې 15 څوکۍ باید ګوندونو ته ځانګړې شي، د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په 15 څوکۍ باید ښځو ته ورکړل شي، د رایې ورکولو کارتونه د باطل او د تابعیت د تذکرې له مخې د رایې ورکوونکو فهرست جوړ شي. همداراز د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو په مرکزي او ولایتي ادارو کې د اصلاحاتو غوښتنه هم شوې ده. د عکیفی په وینا د ولسمشر په فرمان کې د رایې ورکولو د شاوخوا 8 میلیونه جالي کارتونو د بوتلان او د تابعیت د تذکرې له مخې د رایې ورکولو، د اسانه رایې ورکولو لپاره د رایې پر مرکزونو د بیا غور، د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د رایې ورکولو پر بهیر د غوره څارنې په مقصد د ښوونځیو او پوهنتونونو د استادانو او محصلینو د استخدام په ګډون د کمیسیون 9 وړاندیزونه منل شوي، خو عکیفي زیاتوي چې پاتې 3 طرحې به له غور وروسته بیا ولسمشر ته د تایید لپاره واستول شي.
باید نور څېړنې هم پر وکړو. موږ خپل کار په مستقل ډول کوو، یوازې د رئیس جمهور هدایت دا دی چې خپل وړاندیزونه به بیا موږ لکه دا اوس وار د اجرائیه ریاست له لارې ریاست جمهوري مقام ته وړاندې کوو.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت له موافقې سره سم د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاح دنده لري، ځکه د حمل د 14 ملي انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل او په دوهم پړاو کې بیا د درغلیو ادعاوې وشوې، د افغانستان د انتخاباتو پر نظام د خلکو باور له منځه ولاړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه هم در تلرو، د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خوس به اسدالله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ وروستیو اختلافاتو او د انتخاباتي نظام د اصلاح لارو چارو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې ISI د طالبانو ملګری نشو. په سرمقاله کې د طالبانو د یو قومندان ملا منصور دادالله خپرې شوې ویډیو ته اشاره شوې چې ویلي دي له ملا اختر محمد منصور او د پاکستان له استخباراتو سره اختلافات لري. ورسپانې د منصور دادالله دا خبرې هم لیکلي چې د پاکستان استخبارات ورڅخه غوښتل چې یوازې د هغوی ګټو ته په کتو کار وکړي. د سرمقالې د لیکوال په باور طالبان باید له دې عبرت واخلي او نور د پاکستان د استخباراتو له ولکې او منګولو ځان را خلاص کړي. چراغ ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په زابل کې د ملا منصور دادالله پلویان د ملا اختر محمد منصور د جنګیالیو لخوا محاصره شوي دي. په مطلب کې راغلي چې ملا اختر محمد منصور د ملا متی الله په مشرۍ یوه ډله زابل ته لیږلې څو د ملا منصور دادالله ډله ونیسي. د ورځپاڼې په باور یوازې ملا منصور دادالله نه، بلکې ملا حسن رحماني، ملا محمد رسول، ملا عبدالمنان نیازی، ملا عبدالقیوم ذاکر او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب هم د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی. سرنوشت ورځپاڼې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو پر بهیر یو تحلیلي مطلب خپور کړی او لیکلي دي چې د ټاکنیز کړکیچ نوی سفر کوي. په مطلب کې راغلی چې د انتخاباتي نظام په اړه اوسنۍ دریس په دې معنا دی چې په افغانستان کې دیموکراسي سمارته ونه رسیده. د مطلب لیکوال ویلي تر اوسه د انتخاباتو د اصلاح څرک نه لګیږي او حکومت د دې لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو پر وړاندې اقدام نشي کولای چې له کمیشنرانو سره یې ډیر پټ رازونه پراته دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره د حکومت لړزیدونکي قدمونه. په سرمقاله کې راغلي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې ډېرې ورو روانې دي او داسې ښکاري چې د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون د پیشنهادي طرحو عملي کول به هم ډېر وخت ونیسي.
د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون ښار د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د سیمې خلکو ته هم تلفات اوښتي. دوی پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه خلک په جګړه کې د وژل سوو کسانو شهیدو دغه راز د ټپیانو انتقال ته نه پرېږدي، خو د لوګر امنیتي چارواکي دغه تورونه ردوي. تفصیل د ابراهیم صافي په راپور کې.
د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې په ډګر کې د ملکیانو تلفات تر ټولو جدي ستونزه ده چې د بشري حقونو مدافعینو یې تل په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. دا ځل د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون ښار د سیمې اوسیدونکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په عملیاتو کې ملکیانو ته د سر او مال تلفات اوښتي. دوی د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو له جګړې وړاندې خلکو ته د عملیاتو د پیل په اړه خبر نه و ورکړی، نو همدا لامل و چې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د زرغون ښار د سیمې اوسیدونکی محمد نواب وایي چې حتی امنیتي ځواکونو په جګړه کې د وژل شویو ملکیانو ښخولو او د ټپیانو انتقال ته خلک نه پرېښودل. د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی د نوم د نه ښودلو په شرط وایي که چیرې د حکومت هدف د امنیت امینول وي، نو خلکو ته د اجازه ورکړي چې له خپلو کورونو ووځي.
رحم نشته، ملکیانو نه ښې کړي، دوی په مخالفینو باندې وړاندې ورځي. داسې خو مبارزه نه کېږي، داسې خو جنګ نه کېږي. دغه موږ ته احوال نه کېږي، دغه د موږ خپله ملکي سیاست خپل ناموس له دې کلي وباسو او موږ د احوال کې د کرلمان ورسره موږ اصاب مارام شي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څلورو ورځې راهیسې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون ښار په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات روان دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي یاد عملیات یې د وسلوالو پر ضد پیل کړي او هدف یې په سیمه کې د امنیت راوستل دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اړولي، یوه اندازه وسلې، مهمات او همدارنګه د انتحاري حملو واسکټ د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د لوګر په امنیه قمندانۍ کې د امنیت امیر محمد واره اندرابي د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د زرغون ښار په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي. د لوګر د امنیه قمندان داود احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې له عملیاتو وړاندې د سیمې خلکو ته د جګړې د پیل خبر ورکړل شوی و.
هیڅ یو عسکر، هیڅ یو افغان، هیڅ یو منصبدار دا نشي قبلولی چې څوک خپل مړی ښخ نه کړي او د هیچا مزایم نه دي. خو منطقه کې پیش تر پیش چې عملیات شروع شي، منطقې خلکو ته خبر ورکول شوی دی او موقع کول شوی دی چې دوی خپل ځان وباسي د هغې ساحن. که احیانا څوک سپین ژیری و یا سیاسری پاتې وي، موږ کومک کوو او هغوی باسو د منطقې.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې یو نما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې په ډګر کې ملکیانو ته د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د بشر حقونو کمیسیون په وار وار ویلي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د جګړې اصول او قوانین مراعت کړي، څو په جګړه کې ملکیانو ته مالي او ځاني زیان ونه رسیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د سیمې خلکو ته هم تلفات اوښتي دي، خو د لوګر امنیتي چارواکي د خلکو ادعاوې ردوي او وایي چې د پوځي عملیاتو له پایله مخکې خلکو ته په کور کې د خوندي اوسیدنې اطلاع ورکړې وه. د خلکو د شکایتونو په ځواب کې داود تپان د لوګر له ولی حلیم فدایي سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ده له ټاکل کېدو وروسته د لوګر په امنیتي وضعیت کې څه بدلون راغلی.
د موږ لومړی کار دا و چې باید موږ د لوګر امنیتي، اقتصادي، اجتماعي او خدماتي او حتی عدلي او قضایي او محلي حکومتولي وضعیت ارزونه وکړو، په دې کې ستونزې په نقشه کړو او بیا د ستونزو پر بنسټ باندې موږ عملي پلان جوړ کړو او مشخص وړاندیزونه ولرو او بالاخره موږ د هغه پلان د تطبیق میکانیزم جوړ کړو چې دغه کارونه سرته رسیدلي دي. امنیتي ډګر کې تاسو پوهیږئ چې ځینې ولسوالۍ خصوصاً ازره له اتو کالو راهیسې کلا بنده وه، لارې بندې وې. موږ وکولای شول چې په یو متبادل کار باندې فکر وکړو چې بالاخره هغه لار خلاصه شوه. په ازره کې نه یوازې دا چې لاره په امنیت کې تاثیر لري، بلکې له اقتصادي پلوه او همدارنګ له نورو دهقانانو او دی ازر له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو هغوی وکولی سي مرکز او بازار ته د خپلو زراعتي توکو او نورو مسایلو دپاره لار پیدا کړي. موږ اوس باید په کمو امکاناتو باندې ډیر کار
تروسم سی کوم کار کړی دی هغه پاړه راته وایي
څنګه اوسه پورې د امنیت په ډګر کې همغږي بهتره سوې ده. د ستونزو تشخیص باندې توافق سوې ده. موږ ازر ته سرحدي لوا انتقال کړی د محلي پولیسو تشکیل مو هلته زیات کړی دی او هغه هلته رسېدلی دی په خوښۍ کې د محلي پولیسو ایجاد سوی د نظم عامه قطعات دلته رسېدلي دي او همدارنګه د رهبرۍ په کچه باندې په لومړیتوبونو باندې د ټولو امنیتي او ملکي مسؤلینو ترمنځ یو توافق موجود دی او همدارنګه څرنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولی سي تر څنګ موږ وتوانېدلو چې موږ د ټولو هغو بستونو چې 232 ښوونکو خالی بستونه وو یو ځایي ازموینه واخلو او په دې کې د لومړي ځل دپاره موږ وتوانېدلو چې 160 لیسانسه ښوونکي موږ جذب
په محلي اداره کې څومره تغییر راغلی څومره نوي کسان مو راوستي دي یا څومره بستونه خالي و څومره تم کسان استخدام کړي
250 نه زیات یا په شاوخوا کې زموږ بستونه هم ملکی او هم د معارف په ډګر کې دا خالی ول اعلان ته ټول تللي پروسه د ټولو جریان لري تر 50% پورې استخدام شوی دی. البته د ریاستونو د رهبرۍ په کچه باندې زموږ کړندلار دا ده چې د هر رئیس اجراءات د یو مشخص پلان پر بنسټ باندې وارزول شي او یعنې زموږ هدف دا دی چې د رئیسانو ارزونه باید د ځانګړو شاخصونو او د یو ځانګړي مشخص پلان پر اساس وشي چې دوی موږ ته پلان راکړی دی او د دغه سلورځني پلان تطبیق د دوی مسؤلیت دی چې هغه باید تطبیق کړي. تر دې دمه پورې دوی تقریبا ښه روان دي.
د ناکامۍ کوم معیار ورته ټاکلی؟
ما درته وویل چې ارزیابي شوې ده، نیمګړتیاوې معلومې دي. د نیمګړتیاوو د ډکولو دپاره پلان سلورځنی جوړ شوی دی، د دغه پلان تطبیق پیل دی. اوس ګورو چې د عقرب تر 15 پورې چې دا ټوله پروسه بشپړ کیږي رئیسان څومره توانېدلی سي چې دغه پلان عملي کړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که په لنډو راته ووایي ولسونه همکاري څنګه ده په لوګر کې؟
ولس تل همکار پاتې شوی دی او اوس هم همکار دی او په هر ډګر کې همکار دی. ازر ډېر ښه مثال دی. تاسو باور وکړئ چې یعنې زموږ پرون د محلي پولیسو قمندان 18 میاشتې بعد دی په دې وتوانېدی چې دی غته راشي. اما زمونږ له سوال اوس هغه د دې لارې ځي او راځي او ولسونه هم له دې لارې نه اوس هغه تګ راتګ کوي. همدارنګه هلته موږ شپږ تنه دوا هلته انتقال کړه. اوس مو هلته د یو متخصص جراح ډاکټر او د یوې نسایي او ولادي ډاکټرې پوستونه اعلان کړي دي چې هغه هم باید بشپړ شي او هلته وګمارل شي. په ازر کې موږ یوازې محکمه نه لرو، نور ټولې ادارې پکې فعال.
د لوګر ولی محمد حلیم فدایی و.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي حکومت باید د پانګونې د پراختیا لپاره د وړو تولیدي دستګاو ملاتړ وکړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د پانګوالو ستونزو ته به جدي پام کوي. تفصیل د ناجیې صفی په راپور کې.
په داسې حال کې چې حکومت تل ویلي چې هڅه کوي تر څو هیواد له اقتصادي پلوه خودکفا کړي، خو له پانګونې څخه د ملاتړ اداره ایسا وایي دغو اهدافو ته د رسیدو لپاره حکومت باید په هیواد کې له وړو تولیدي دستګاو څخه ملاتړ وکړي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حق جو د یکشنبې په ورځ د افغانستان له صنایعو څخه د ملاتړ په هدف جوړ شوي کنفرانس ته وویل چې حکومت باید د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره پر کورنیو وړو تولیدي فابریکو پانګونه وکړي او
صنایع افغانستان به این مفهوم نیست که ما تنها فابریکات بزرگ یا تنها فابریکات
د افغانستان پانګه یوازې په دې مفهوم نه دی چې موږ یوازې لویو او متوسطو فابریکو ته ووایو چې تاسو د ایسا جواز اخیستی او تاسو صنایع لرئ، نه که چیرې موږ واقعاً وغواړو چې په افغانستان کې صنایع پراختیا پیدا کړي، لومړی باید کوچنیو تولیدي دستګاو ته رسیدګي وشي. انشاءالله که چیرې دا کار وشي نو د افغانستان اقتصاد به پیاوړی شي.
په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا دې غونډې ته د وینا پر مهال د صنعتکارانو ستونزې ومنلې او ویې ویل چې دا وزارت هڅه کوي تر څو په هیواد کې د پانګونې بهتره زمینه برابره کړي. په یاده غونډه کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو ډیرو سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی و تر څو خپلې ستونزې مطرح کړي. افغان سوداګر حاجي غلام غوث خواجه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکل اساسی مو اینه کې
زمونږ اساسی ستونزه دا ده چې خلک له هیواده د وتلو په حال کې دي، پانګه له هیواده بهر وړي، بیکاري خپل اوج ته رسېدلې. په دې اړه ډېرې خبرې شوې خو نه عملي کېږي.
دغو سوداګرو همدارنګه په دې کانفرنس کې وویل چې د افغان سوداګرو ستونزې حل او ترې ملاتړ وشي. د کابل د کلچه پزانو د اتحادیې رئیس عبدالله محمدی د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در مجموع مشکل ما ایتر است کې در افغانستان
په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې په هیواد کې له فابریکو لرونکو دولت ملاتړ نه کوي. په ځانګړې توګه شخصا زه خپله تل په دې ډول کانفرنسونو کې ګډون کوم، خو زموږ ستونزو ته پام نه دی شوی.
سره له دې چې حکومت تل ژمنه کړې چې په هیواد کې به د پانګوالو ستونزو ته رسیدګي کېږي، خو د چارو څېړونکي وایي چې د دوی ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. دوی وایي که چیرې حکومت او اړوندې ادارې په دې برخه کې کار ونه کړي او د سوداګرو ستونزې حل نه کړي، هیواد به خود کفایته ونه رسیږي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
او سم بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د هند خبریدونکي ورځپاڼې د اکانومیک ټایمز په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو چارواکي ډان ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان افغانستان ته څرګنده کړې چې هند باید له هغو مذاکرو څنډې ته سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ، ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې دي. دغه چارواکي چې له کابل سره په څو تجارتي مذاکرو کې دخیل و ویلي، دغه پیغام د افغانستان رهبرۍ ته رسیدلی دی. دغه پاکستانی سرچینه وایي د افغانستان پیشنهاد چې غوښتلې هند په دوه اړخیزو مذاکرو کې دخیل وي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ پر سر مذاکرې ځنډنې کړې وې. اکانومیک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له حضور پرته له پاکستان سره د سوداګرۍ او د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ د درې اړخیز توافق په باب خبرو ته حاضر نه دی. دغه پاکستانی سرچینه زیاتوي، موږ له څو افغان وزیرانو سره خبرې وکړې، خو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته هر څه بدل سول او له کابله ناامید راستانه سولو. له پاکستان خبریدونکي ورځپاڼې پاک ټریبیون هم د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یوه لیکنه خپره کړې او پکې ویلي دي د افغانستان ولسمشر د پاکستان پر نقش او د سولې په مسله کې د طالبانو پر رښتینولۍ له شک سره سره موافقه کړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو پر پیشنهاد غور وکړي. دا خبره د پاکستان یوه عالي رتبه چارواکي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د کتنې په ارتباط کړې ده. دوی ویلي ولسمشر غنی له خپلو متحدانو سره زموږ پر پیشنهاد خبرې کوي. پاک ټریبیون ورځپاڼه لیکي په هغو پنځو پیغامونو کې چې سرتاج عزیز د افغانستان مشرتابه ته لیږلي، تر ټولو مهم یې د سولې د پروسې د بیا پیلولو او د پاکستان پر ضد د افغانستان د لفاظیو ختمولو په اړه دي. د بریتانیا چپ ګارډین ورځپاڼې بیا په خپله تازه ګڼه کې د هغو افغان کډوالو په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې تازه جرمني ته رسېدلي او د نمونې لپاره یې د افغان کډوال حسین بهبودی خبرې پکښې راخیستې دي. حسین له ګارډین سره په خپلو خبرو کې د خپل ماشومتوب کیسه کړې چې د کورنیو جګړو له کبله ایران ته کډوال او هلته رالوی سو چې ښوونځي ته د تګ اجازه یې نه درلوده او د کارموندنې لپاره یې جدي هڅې کولې. حسین د ځوانۍ پر مهال میدان وردګ ولایت ستون سو او له یوې نجلۍ سره یې واده وکړ. ګارډین ورځپاڼه لیکي د طالبانو لخوا د جنګونو زیاتېدو حسین اړویس چې د خپلې څلور کلنې لور د ژغورنې لپاره بیا له خپلې سیمې کډې کولو ته اړ سي. حسین چې اوس جرمني ته رسېدلی وایي اندېښنه لري چې اولادونه به یې په جرمني کې څه کوي. ګارډین لیکي د حسین اندېښنه ښایي له دې درکه وي چې ده ته په ایران کې د کډوالۍ پر مهال د دویمه درجه اتباعو په سترګه کتل کېدل. ورځپاڼې زیاتوي حسین پوهیږي چې ځینې نورې ستونزې هم شته چې د ده د ماشومانو پر ژوند به سیوری اچوي.
تاسو له پیغامونو نه
پریشان خبر ته د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته مخاطب یم. شاغلی اشرف غنی احمد څخه دا غوښتنه ده چې لمړی دی په افغانستان کې دې ګرانی مخه ونیسیږي، ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینان خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرانۍ سره چې کوم چې افغانان مخامخ دي، نو باید زر تر زره د دې ګرانۍ مخه ونیسیږي. دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل د افغانۍ دي په ټول افغانستان کې تقسیم کې، ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثره ولسوالیو کې درس وي کې افغانۍ نه چلیږي، ټول پاکستاني روپیو په کلدارو باندې حساب کتاب ټول په پاکستاني روپیو ده. مال شغل اشرف غنی څخه دا خواست چې اول د ګرانۍ مخه ونیسیږي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې افغانۍ ته دې پاملرنه وکړي.
د وریدون کله دې پیغام سره لسنیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سفی ولستانې ځین اوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبرداري ورکړی چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد له رښتینی همکاري پرته به د افغانستان هیڅ ګاونډی د تروریزم له ګواښ سره په امن کې نه وي. د افغانستان ولسي جرګې له یو نیم میاشتنۍ رخصتۍ وروسته نن خپل کار پیل کړ. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر وویل د هیواد په بېلابېلو سیمو په تېره بیا ختیځو ولایتونو کې ناامنۍ یو زور اخیستی دی. په هرات کې نن سهار د یو ښوونځي شاوخوا 500 نجونې مسمومې شوې دي. امریکا د فوځ سره تایید کړ چې د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو وسلوالو پر ضد هوایي حملې کړې دي. د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی سخت دریځو وسلوالو ادعا کړې چې 15 ترکي سرتیري پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ترکیې سرتیرو پر یو کاروان د حملې په نتیجه کې وژل دي. او پرون بیا هم زرګونه کډوال چې ډیری په سوریه، افغانستان او عراق کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي جرمني ته ورسېدل.
د اونیس پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو. ځینې افغانان د نړیوالې ټولنې خلاف په تیرو یوولس میاشتو کې د ملي یووالي حکومت له کړنو راضي نه دي. دوی وایي افغان حکومت په دې موده کې نه دی توانېدلې د هیواد امنیتي او اقتصادي حالت ښه کړي. خلک په داسې حال کې د ملي یووالي حکومت له کړنو څخه شکایت لري چې د نړیوالې ټولنې استازیو په کابل کې د سم یا د مرسته کوونکو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په وروستۍ غونډه کې وویل چې حکومت له پایله تر اوسه په بېلابېلو برخو کې ښه پرمختګونه درلودل، خو د چارو کارپوهان وایي نړیواله ټولنه د افغان حکومت د هڅولو او د حکومتي چارواکو د ژمنو عملي کولو لپاره د وخت د اوږدولو په خاطر دغه ډول مثبت نظرونه څرګندوي. تفصیل د قسیم سولمل په راپور کې.
که له یوې خوا نړیواله ټولنه وایي چې د ملي وحدت حکومت په تیرو نږدې یوولس میاشتو کې ښې لاسته راوړنې لري، بلخوا یو شمیر خلک د ملي وحدت حکومت له کړنو نارضایتي څرګندوي. دغه افغانان وایي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره نه یوازې دا چې د هیواد په امنیتي او اقتصادي وضعیت کې کوم مثبت بدلون رانغی، بلکې حالات ورځ تر بلې د خرابېدو لور ته ځي. د کابل دوه اوسیدونکي برکت الله آریوبی او محمد اختر ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
ملي وحدت حکومت هغه وادي چې د کمپاین په جریان کې دواړو کاندید صاحبانو کړي متاسفانه اجرا نه کړي. موږ تاسو د دې شاهدان یو چې امنیتي او اقتصادي وضع نور د خرابېدو په حالت کې ده. نه یوازې دا چې مردم ناراضه دي، بلکې بېخي نا امیده شوي دي.
باید په دې ملک کې نوره امنیت راشي، بې امنیتي ډېره زیاته ده، کراري راشي. سا خان ډېر خراب شوی، دا سړی چې رښتیا خبرې، کاروبار نشته دی، غریبي نشته دی، دوکان نه بندي، امنیت ډېر خراب دی، وضعیت خراب دی. که په دې ښار کې ښایي په اطرافو کې خراب دی، فساد اداري زیات شوی ډېر زیات.
د په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو استازو په کابل کې د سام یا د لوړ پوړو چارواکو په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت پالیسي او لاسته راوړنې تایید کړې. ولسمشر اشرف غنی په دغه غونډه کې په بېلابېلو برخو کې د حکومت د پرمختګ او د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم هم افغان حکومت بریالی بللی او ویلی دی چې دغه هیواد له فساد سره د مبارزې او ښې حکومتولۍ په برخو کې لاسته راوړنې درلودې. خو د یو لړ خصوصي بنسټونو لخوا په وروستیو ترسره سوو نظر پوښتنو کې راغلي چې شاوخوا 80% خلک د ملي وحدت حکومت له فعالیتونو ناراضه دي. دغه نظر پوښتنې ښیي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو څخه د خلکو ملاتړ او رضایت د حکومت د لومړی وختونو په پرتله ډیر کم سوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې ولې نړیواله ټولنه د ملي وحدت حکومت بریالی بولي او د دغه حکومت پر کمزوریو سترګې پټوي. د چارو کارپوهان وایي د نړیوال ټولنې هدف دا دی څو د ملي وحدت حکومت مشران وهڅوي نو ځکه په اړه مثبت نظر ورکوي. د دغه کارپوهانو له جملې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل نړیوال غواړي په دې کار سره حکومت ته ډېر وخت ورکړي څو خپلې ژمنې عملي کړي.
نړیواله ټولنه هم په دې پوهېږي چې متاسفانه د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د اقتصادي ستونزو په برخه کې په امنیتي ډګر کې د بشري حقوقو په ډګر کې دغه حکومت کم ښه قدم په دې اوولسو میاشتو کې چې د دوی د قناعت وړ اخیستی نه دی، اما نړیوالې ټولنې بیا یو فرصت ورکړی.
خو حکومتي چارواکي بیا تل دا خبره کوي چې دوی هڅه کوي څو د هېواد په سیاسي اقتصادي او امنیتي وضعیت کې بدلون راولي. په ورته وخت کې د چارو بل کارپوه محب الله شریف له ازادي راډیو سره په مرکه کې د خلکو د رضایت د جلبولو لپاره حکومت ته ځینې سپارښتنې لري.
د افغان حکومت په دې مکلف دی چې د هر څه نه مخکې داسې یوه همغږي د خپل ولس سره رامنځته کړي چې ولس په دې وپوهېږي چې حکومت څه کوي، او د دې په خوا کې حکومت په داخل د خپل سیستم کې هغه اختلافات او د پردې تر شا جنجالونه چې وجود لري دا باید یوې خواته پرېږدي. او درېیمه مهمه مسله دا ده چې د افغانستان او د نړیوالې ټولنې ترمنځ باید داسې همغږي رامنځته شي چې افغانان چې څه کوي د هغوی د غوښتنو سره سم دي او د افغانستان اولویتونه په رښتیا هم همدا.
خلک او کارپوهان وایي که حکومت په همدې شکل خپل کار ته دوام ورکړي او خلکو ته اعتنا ونه کړي نو د ملي وحدت حکومت به په راتلونکو کلونو کې له لا نورو ستونزو سره مخامخ وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ډېر روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې د هغو پلانونو او پروګرامونو په اړه درته خبر درکو شي په نتیجه کې به افغان لوبغاړي وتوانېږي اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړي. همدارس به د والیبال د لیګ سیالیو په اړه باندې چې د یکشنبه په ورځ پای ته ورسېدي یو مرکه واوري. ترارز مخکی رپورټر از د اولمپیک ملي کمیټه بد څنګه وکولای شي په لاند وخت کې د آسیایی او اولمپیکي سیالیو لپاره چمتووالی ونیسي. د دې کمیټې چارواکي وایي ډیر وخت له لاسه وتلی خو هڅه کوي چې له شته فرصت نه لوی استفاده وکړي او د سهمیې په ترلاسه کولو سره په اولمپیکي لوبو کې برخه واخلي. د ورزشي چارو کارپوهان په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو په ګډون ټینګار کوي او وایي چې د اولمپیک کمیټه باید خپل ټول تمرکز د دغو سیالیو ته واړوي. یاره فهم وکړي یو راپور ته د 2014 کال اولمپیکی سیالیو ته څه کم یو کال پاتې دی، خو آیا افغانستان به وکولی شي چې په دې موده کې دغو سیالیو ته لار پیدا کړي او پوره چمتووالی ونیسي؟ د اولمپیک ملي کمیټه وایي دغو سیالیو ته ډېر فرصت له لاسه وتلی خو په لنډ وخت کې به خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په دې کمیټه کې د 2014 کال اولمپیکي او جنوبي آسیا سیالیو لپاره د افغان لوبغاړو د همغږۍ مسؤول غلام رباني رباني وایي چې هڅه کوي د تکواندو تر څنګ څو نورو اولمپیکي رشتو کې هم افغان لوبغاړي برخه واخلي. ښاغلي رباني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډېر کم فرصت په مخ کې لري خو په اولمپیک کې د پراخ ګډون لپاره زیاتې هڅې کوي. دی وایي د اولمپیک سیالۍ ډېرې رانږدې شوي دي، هغه فرصت چې د یادو سیالیو لپاره چمتووالی ونیسو ډېر کم دی. اوس یوازې د تکواندو لپاره د آسیا په سیالیو کې د سهمیې د اخیستلو چانس شته. هڅه به وکړو چې په ځینو نورو رشتو کې هم له بهر او دننه داسې لوبغاړي پیدا کړو چې وکولی شي د اولمپیک سهمیه واخلي څو په دې لنډ وخت کې د اولمپیک په سیالیو کې ډېر ګډون ولرو. د ښاغلي رباني په خبره د اولمپیک سیالیو لپاره تر ډېره د لوبغاړو د بریالیو لوبو په اساس سهمیه ورکول کېږي، خو له بده مرغه افغان لوبغاړو په تېرو دوو کلونو کې له دې لارې د اولمپیک سیالیو کوم جواز نه دی ترلاسه کړی. د اولمپیک په سیالیو کې د نړۍ تر ټولو تکړه لوبغاړو ته د سیالیو اجازه ورکول کېږي، خو افغانانو په دې سیالیو کې له تکواندو پرته په نورو لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي کړي. په 2008 او 2012 میلادي کلونو کې افغان لوبغاړي روح الله نیکپا د تکواندو په برخه کې د برونزو دوه میډالونه وګټل، خو دای هم د افغانستان له ورزشي ادارو د لانجو او ستونزو په خاطر مرور شوی او اوس په یو بهرني هیواد کې شپې سبا کوي. اخو د ورزشي چارو کارپوهان وایي که افغانستان په 2014 میلادي کال کې په اولمپیکي سیالیو کې برخه وانخلي د به د افغانستان ټولې لاسته راوړنې تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د ملي اتلانو د ورزشي ټولنې مرستیال او د ورزشي چارو کارپوه عدالت امینی هوتک وایي د اولمپیک ملي کمیټه باید په اولمپیکي سیالیو کې د پراخ ګډون لپاره ټولې نورې چارې پرېږدي او په یادو لوبو تمرکز وکړي.
وخت ده ځکه د اولمپیک مسابقو ته ډېر کم وخت پاتې ده، تقریبا حدود اته نهه میاشتې پاتې دي. زه د اولمپیک نه خواهش دا کوم چې باید د اولمپیکي مسابقو دپاره هغه لوبغاړي چې کوم د اولمپیکي رشتې پورې مربوط دي باید هغوی آمادګي ونیسي، ځکه که چېرته آمادګي ونه نیسي او په اولمپیک مسابقو کې اشتراک ونه کوي نو دا د افغانستان د لوبغاړو دپاره او د اولمپیک دپاره ډېر د شر ځای ده. باید هغه لوبغاړي چې اولمپیک مسابقو کې اشتراک کوي کارنټین شي چې د اولمپیک د مسابقو نه یو ښه دستاور جوړي.
که څه هم د اولمپیکي سیالیو لپاره نور هیوادونه کلونه کلونه په خپلو لوبغاړو زیار باسي، خو افغانستان به څنګه له یو کاله په کمه موده کې په دې برخه کې کامیاب شي؟ دا هغه پوښتنه ده چې له ډېره وخته مطرح ده، خو د یو کره ځواب لپاره یې چارواکي څه نه وایي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د والیبال لیګ سیالۍ د ملي امنیت د لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دا چې دغه سیالیو کې نور څه شوي دي او کومو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه، زموږ همکار الیاس علي د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د مرکزي زون د والیبال سیالۍ وو چې پای ته ورسېد. د دغه سیالۍ هدف دا و چې مون وکولای شو چې د مرکزی زون شپږ تیمه بهترین تیمونه کې انتخاب وکړ چې شپږ تیمه کولای شي چې د والیبال د سرتاسری لیگ په رقابتونو کې ګډون وکړي.
پیمان صاحب، په دې سیالیو کې بهتر لوبغاړي هم اشتراک درلود کنه؟
هو، په دې سیالیو کې عموما دغه د ملي تیم آزاد د جوانانو تیم غلي هم په دې سیالیو کې ګډون درلود. هغه هم په دې سیالیو کې ګډون درلود او موږ غواړو په نږدې راتلونکي کې د سراسري رقابت سراسري والیبال رقابتونه هم په کابل کې آغاز کړو چې په دغه سیالیو کې هم دغه د ملي تیم اعضا و پخواني اعضا دین نورو ورزشکارانو یا پلیرانو چې په دې تیمونه کې عضویت لري هغوی هم په دغه سیالیو کې ګډون کوي چې مونږ وکولای شو د والیبال په برخه کې مونږ یو قوي ملي تیم انتخاب وکړو.
د دې لوبغاړو نه کوم داسې لوبغاړی یا کوم بهتره لوبغاړی ملي تیمونو کې هم لاره پیدا کوي کنه؟
هو، همدغه لوبغاړی و چې په تیمونو کې ګډون درلود یا عضویت درلود، لکه په دې سیالیو کې هم د ملي تیم اعضا و ګډون درلود، لکه سیار رحمانی و حجت و سیف و همداسې ټول حلقان په دې سیالیو کې ګډون درلود. په آینده کې هم دوی د سراسري لیګ هم ګډون کوي. مونږ هدف دا دی چې هر کال کې دغه سیالي په کابل یا په ولایتونو کې برگزار کوو، چې علاوه له دې نه چې مونږ ملي لوبغالی لرو ځینې نوې چهرهګانې هم انتخاب کوو او د ملي ټیم په ترکیب کې شامل کوو.
پیمان صاحب، د دې سیالۍ سطح څنګه وو؟
د دې رقابتونو د کیفیت له نظره مونږ ډاډمن یو چې په دغه سیالیو کې ډېر پرمختګ شوی دی. د والیبال په برخه کې ډېر کارونه شوي دي. ټول ټیمونو د نوې قوانین په سیستم کې بازی کوي او ټول هغه مربیان چې دغه تیمونه روزي هغوی هم په نوې قانونه کې آگاهي لري. مونږ په دې برخه کې د فدراسیون د والیبال فدراسیون سیمینارونه او کورسونه هم دایر کړي دي تر څو چې د دغه ورزشکاران او روزونکو د سطح د لولو په خاطر ځینې سیمینارونه او کورسونه تدبیر کوي په کابل او ځینو برخو ولایتونو کې.
او وروستی پوښتنه ده پیمان صاحب، چې د نه یوازې د والیبال بلکې د بل رشتو هغه لوبغاړي چې په اولمپیکي مسابقو کې ګډون کوي، آیا د دوی تمرینات پیل شوی کنه؟
د ټولو رشتو د ورزشي رشتو تمرینات هر ورځ دوام لري په مختلفو ځایونو کې، چې لکه د تربیت بدني په جمنازیمو او میدانونو کې و په نورو نواحیګانو چې هغه د کلفونو محل یا تمرین دی. ټول هغه ورزشکاران چې په المپیکي سیالیو کې ګډون کوي، په آسیایي سیالیو کې ګډون کوي، ټول فدراسیونونه د تقسیم اوقات په رعایتولو سره تمرینونه هر ورځ پر مخ بیایي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوګوریتونکو سلام. وای زړو او نو یو خلو چارواکیو د ترکیه او دوبه کورونه قیمته کړل، ځکه په هر څو چورته بیا کړ نو وای خيست او یو دوی ورسره ونکه، یو دوی به د څل لپاره ورسره کوله. سلاس خو نو پټانا کی شوی مفت د غلا، رشوت، اختلاس او چور پیسې وی. خوایل کی چې ترکیه ته دغه حرامو پیسو رسیدلو په ترکیه کې موربل کړای دی. خدای دې دوبه ته خیر ورپېخ کی. د خبرونه په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
دنجونو په خوانځیو کې استادان خپل شاګردانو ته په افتخاري ډول د هندي او ترکی ډرامو لیکچرونه ورکوي.
پرون د ښار په لوی مرکتون یا مړتون کې د ناروغانو کوم بد خبر نه دی ورکړ شوی.
د ښاروالۍ لخوا په کابل سیند کې د کبانو لپاره په کرل شویو پلاستیکي زالو کې چونګه خواګي واچولې.
او د ملي وحدت حکومت لکړه لګوي او مخ په وړاندې ځي. اوس غون خبرونه واوري.
بے خبر آژانس خبر راکوي چې دنجونو په خوانځیو کې استادان خپل شاګردانو ته په افتخاري ډول د هندي او ترکی ډرامو لیکچرونه ورکوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله زده کوونکي خوشاله دي او ډېر په غور سره د خپل استادانو دغه ډرامایي او فلمي لیکچرونه اوري. د پوهنې چارو ماهرین باور لري که د پوهنې وزارت د ښوونځیو درسي ساعت نیم دغه ډول فلمي او د ډرامو بحثونو او لیکچرونو ته بیل کړي، نو د زده کوونکو په روحیه او حاضرۍ به مثبت اغیزه وکړي او تر څو چې زده کوونکي له دولسم خلاصیږي نو د عاشقې ټول چلونه به یې زده وي.
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې د ښار په لوی مرکتون یا مړتون کې د ناروغانو کوم بد خبر نه دی ورکړ شوی. خبر زیاتوي چې اوس مرکتون یا مړتون خلک روغتون ته وایي، ځکه چې یو ځلې ناروغ په چپرکټ څملي نو بیا ژوندی نشي ترې راوتلی. له همدې عمله زیاتره خلک وایي چې په رسمي ډول دې روغتون په مرکتون یا مړتون بدل شي، ځکه هسې هم زیاتره وطني اصطلاحات په بهرنیو د بدلېدو په حال کې دي. کارپوهان وایي که دا کار وشي نو د ناروغ د خپلوانو ګیلې به هم له منځه لاړې شي چې ناروغ یې له مړتونه مړ یووړ.
د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د ښاروالۍ لخوا په کابل سیند کې د کبانو لپاره په کرل شویو پلاستیکي زالو کې چونګه خواګۍ واچولې. خبر زیاتوي چې دا کار له دې عمله وشو چې کبانو د سیند د ککړو اوبو د تنفس کولو واس نه درلود، نو خپلې زالې چونګو خوته ور پرېښودې. د سیندونو د چارو ماهرین باور لري که ښاروالۍ په سیند کې د چونګښو د روزلو فارمونه جوړ کړي وای نو هم به ښاریانو د چونګښو له خوږو آوازونو خوند اخیستی وای او هم به یې هر کال د چونګښو له صادرولو څخه بلا ډېرې پیسې ترلاسه کړې وي. هسې ښاروالۍ خوشحاله ده چې کثافات نږدې غورځوي.
او د بی خبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوی دی چې د ملي وحدت حکومت په لکړه مخ په وړاندې ځي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله یې حرکت ورو او په کراره دی، ځکه نشي کولای په چټکۍ او منډه وړاندې لاړ شي. د حکومتي چارو کارپوهان وایي چې دغه د لکړو حکومت که په رښتیا سره لږ هم مخ په وړاندې لاړو نو پرته له شکه یې اتل وګڼی او نظر یې وچ کوي. خبرونه خلاص شول.
موسیقی
هیوادونو کې چې کله غم او ویر وي نو تلویزیونونه او راډیوګانې داسې څه خپروي چې خوشحالي ترې ظاهره نه شي، خو دلته بیا خبره کاملا سرچپه ده. لکه داسې
ډاکو چیرته لاړ؟
صاحب هغه زړې کارتې ته لاړ، وایي هلته چاودنه شوې ده او ډېر کسان پکې ژوبل شوي دي.
ناروغ چیرته دی؟
هغه او یایمې کارتې ته ولاړ، وایي بمې چاودنې هلته هم ډېر کسان ژوبل کړي دي.
پنبسته؟
نه صاحب، هغه له ناروغ سره تللې ده چې د پیښې ویډیوګانې واخلي.
اوس له تلویزیونه څه خپرېږي؟
خبرونه.
پام ووي چې له خبرونو وروسته سمدستي سندرې نشر کړي.
سندرې؟
هو سندرې، ژر ورشه ورته وایه.
ښه صاحب. عجیب سړی دی.
ناروغ صاحب مرګ ژوبله کوم ځای ته ورسېده؟
صاحب ډېر زیات خلک ژوبل شوي دي، 300 مړي او ټپیان پکې دي.
کورونو ته هم زیان رسېدلی؟
هو صاحب، ډېر زیات کورونه نړېدلي او یا هم سوځېدلي دي.
او څومره بد.
صاحب اجازه ته چې لاړ شم؟
هو لاړ شه، خو د تخنیک برخې ته ووایه چې ښه مست ډانسونه نشر کړي.
مست ډانسونه نشر کړي؟
هو ژر ورسه.
ښه صاحب.
په دې غمجن حالت کې تبصرې څوک نشروي؟
صاحب ما ورته وویل
بد یې وکړل، همدا نن دې برطرفه کوم. ته دا مرګ ژوبله وګوره، ته دا ورانی او خرابي وګوره، او د تا دا تبصرې نشرول وګوره.
خو صاحب غمجنه موسیقي مو نه درلوده.
ناپوه سړی، غواړې چې نور هم خلک غمجن کړي؟ ژر تبصرې بندې کړئ او مستې سندرې او ډانسونه نشر کړئ.
صاحب دا څه وایي؟
رښتیا وایم
صاحب، دا هیوادوال به څه وایي چې هلته وینې بهیږي او تاسې سندرې او ډانسونه خپروئ؟ صاحب ویریږم په ټلویزیون مو څوک یرغل ونه کړي.
ولی ونه یې، سندرې او ډانسونه له دښمنۍ نه خپروو. زه وایم چې د خلکو غم ورسره غلط شي.
صاحب غم خو به یې غلط نه شي چې نه شي، ویریږم چې زیات به شي، ځکه چې په دې وخت کې باید ماتم اعلان کړو.
په ماتم سرته نه ورځي، سندرو او ډانسونو ته زور ورکوي.
ښه صاحب.
دې ته وایي بې عقل مست.
اوس ته هم واورئ.
د میلاد سره له دې چې هغه د چا خبره په جګر کې الف نه و، خو دا چې په ډاب کې به ګرځېده چې تا ویل همدا پرون یې له لندنه مستري راوړې ده. نیم ویښته، نیم خریلی سر، نیم چپک پټه داره ګیره، تنګ لنډ او سورای سورای کاوبای پتلون، د لړمانو له تصویرونو ډک بلوز، او لکه د روسي زرهدارو ټانکونو په شان سلام سلام بوټونه. د میلاد هغه نښې وې چې له لرې به ورڅخه پېژندل کېده. که د هغه بلوز د لړمانو له تصویرونو ډک و، نو داسې یې په لاره تګ هم لی وی مست لړمه کم نه وه. په تېره به یې چې مخامخ کومه نجلۍ هم ولیده چې د ده خوا ته به را روانه وه، نو داسې به کوږ ووږ شو چې تا به ویل مست چنګاښ روان دی. د پوهنتون ټول محصلین د ده دغو کړو وړو ته حیران وه، او افسوس یې کاوه چې د یو غریب سړي زوی ولې خپل ټول عمر نورو ته په ځان ښودنه تېروي. خو ځینو ته بیا د میلاد اکټونو خوند ورکاوه، او دا یې د هغه طبیعي حق ګاڼه چې د خپلې ځوانۍ عمر څنګه چې تېروي هغسې تېر کړي. په هغه ورځ چې دی د لومړي ځل لپاره پوهنتون ته ته، نو د کوچه هلکانو له مسخرو ورته وویل چې که دې د محصلۍ په دوره کې هم کومه د ژوند ملګری پیدا نه کړه، نو بیا خدای که دې ښځې خاوند شوې. او ده هم دغه خبره داسې کلکه زړه ته واچوله چې یوه لحظه هم له یاده نه ایستله. لکله چې د وړو پر ځای غټ غټ او پلن پلن ټچ سیستم موبایلونه موت شول، نو میلاد هم په دې فکر کې شو چې د نجونو د پاملرنې راړولو لپاره باید خامخا یو پلان او غټ ټچ سیستم موبایل پیدا کړي. خو بدبختي په دې کې وه چې خالي جمعې یاري نه ورسره کوله. په لږه موده کې غټ ټچ سیستم موبایلونه د زیاترو محصلینو په لاس کې لیدل کېده، او هر چې مکې به د نورو په مخ کې هغه د چا خبره ټیم پې ورکاوه. محصلینو څو ورځې وروسته میلاد هم لیده چې کله به ټولګي ته مخامخ، کله په دالیز، او کله هم د پوهنتون په هغو لارو چې نجونې ډېرې تلې راتلې ولاړ دی، او موبایل یې داسې غوږ ته نیولی سم نه ښکاري، خو دومره معلومیږي چې غټ پلان ټچ سیستم موبایل دی. او په زوره زوره دا خبرې پکې تکراروي چې ولې نه، په دواړو سترګو هر څه چې وایې منم. هو هو، هماغه چینایي رستورانت ته سامه ده، ولې نه. د ده ملګرو به چهار کله ورڅخه وغوښتل چې یو ځل موبایل ورکړي، په ډېر شدت سره به یې غوښتنه ردوله او ویل به یې چې ما قسم کړی چې موبایل به چا ته نه ورکوم، ځکه په دې کې د لسګونو نجونو د راز خبرې او عکسونه دي. یو ورځ ملګرو کلک هوډ وکړ چې هر څنګه وي نن به موبایل ترې اخلي او له ټولو رازونه به یې ځان خبروي. خو چې کله هغه په زور راڅملاوه او په زور یې موبایل ترې واخیست، نو یو ډیر غټ راز یې څرګند شو، او هغه دا چې دغه موبایل یې له تیرینا ټولګیوالې څخه څه موده وړاندې غلا کړی و.
ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغان پور او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.